استعدادونو د موندنې او ودی ښه زمينه برابر سي.
وړاندې په خبرونه کې به و مور خبرونه ووري، خو په سر کې لاند خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استاذ توماس تو ویسټ وای دوی هڅه کوي چې د طالبانو له توقيف څخه درې بندي امریکایان خوشی کړي او خپل کورنۍ ته وسپاري. کاغلی ویسټ یک شنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې دوی په خپل هڅو ته دوام ورکړي چې ریان کوربټ، محمود حبیبي او جورج ګولزمن بیرته خپل کورنۍ ته ورولي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت یو چارواکي ویلي چې د تیر کال په اوږدو کې شاوخوا 1,230,000 افغانان له ایران، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو راستنه شوي دي. د ننګرهار ولایت د مومندرې ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال په ننګرهار کې د بهراني الوتکې له لورې د بمبارۍ ادعا رد کړې ده.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مولوی متفاوت زاویې د مسایلو د شننې لپاره د ازادي ځنګړې و مورستم راپور. نن خبرېږي چې د پاکستانی ځواکونو لخوا ژوندۍ پزمکه خښشوي ټي ټي پی جنگالي څنګه بیرته ژوندۍ راوتلې. د اولمپیک لوبو د هغې تورزنی اتلې ندا حافظ کیسه هم درته لرم چې د وو میاشتو ماشومې په ګیډه او د سروزرو مډالې ګټلې. په چین کې د واده نه مخکې د ګډ ژوند د مدیریت او اولادونو د پالنې پوهنځی هم جوړ شو. اولادې ځای فارغان به چینایي ځوانان و هڅوي چې ودونه وکړي او اولادونه پیدا کړي. نور ډیر څه هم درته لرم، خو تر هر څه لومړی د تیرې اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. د بنگلاديش سقوط او ورته د افغانانو غبرګونونه. افغانانو چې خپلې د سقوطونو بدې تجربې لیدلې د بنگلاديش د حکومت پړنګې دوه او هلته روان چور چپاول باندې وسخ کړي.
ګټه چین او پاکستان وکړه او په دې کې تابان خپل اهداف ته دوه ورسېدل. اما ستر تاوان په کې د بنگلاديش خلکو وکړه.
په دې کې لوی درس پروت ده چې هر کله حکومت که هر څومره هم د ملت لمنځه وي او که هر څومره حکومت په څومره تکلیفونو سختۍ راغلي وي، خو که بیا هم د ملت غوښتنو ته پښتنو ته غوږونه نیسي، د ملت هغه حوصله آخر هم ختمیږي.
کندهار کې د طالبانو د شپږ سوه منصوبینو لویه غونډه. شکونه دي چې د طالبانو ټول لوري د خپل رژیم په اړه کومې اندېښنې داسې یو دم سره درې ورځو لپاره راټول کړل. د ننګرهار سخت ګرمۍ او په اوبو کې د غرقېدو پیخي. ځای خلک وايي ګرمۍ زیاته او برېښنا پارچاوي لري، خو له لامبو سره نه بلد ځوانان درګرده د سین په اوبو لاهو کیږي.
بخولی دې تیزی دي به یو نیم په دې ګټو شته. یو کس مې په خپلو سترګو ولیده چې سر یې ولګېد او بیا ځوانانو ترې ورپسې شول او هغه یې راګیر کړ او بیا سر ورته په ټوټو وتړه. وی وړه نه پرېږم چې روغتون ته کم ځای ته وی وړه. ورپسې دویمه پیخه، یعنی تقریبا دوه منټه نه ووتي چې دویمه پیخه داسې وشوه چې هلته یو ګرداب او ګرداب یو کس وتښتو.
هغه ځایونه کې چې سندونه زیات خطر لري، لمبه په ډېر خطرناکه ده، هغه ځایونه مشخص شي او هلته حتی د مخنیوي لپاره اقدامات وشي، شاید سفرین وښودل شي، موانع کېښودل شي. او علاوه له دې په هغه ځایونو کې چې لمبه خطر لري هلته د داسې لمحې نصب شي چې دغه خطر اندازه ورسره لیکل شوي وي چې دغه ځای ډېر خطرناک دی.
اوبو د ونو خطر زیات دي، هغه سابه په نوم بیلونه ولګول روشرې او خلکو ته مو عامه پوهاوی ورکړ چې دغه سیم کې ملامبی سیم وژني لکن ګرمي ونه وژني.
او پښتونخوا کې د ګڼو ملت پالو د بیانیو ناڅاپي بدلون. هلته د اکتوبر په 11مه د لوی جرګې له اعلان وروسته د پښتونستان ګنګوسي ګرمې شوې، خو پاکستاني ریاست ته نږدې سیاستوالو بیانونو کې بیا نور څه ویلي. خلک وایي د سافټویرونو اپډیټ روان دی.
مثلا یعنی در هفتاد سال پیش بعد از ایجاد پاکستان تاسیس پاکستان دو دنگو خیلی با بلند میشون
حالی فکر دارم
یه چیزی پاکستانی علیده مطرح مطرح تاجه که ما میتوان
پاکستان رمونگ در منصور برخانه دارم
پاکستان څه دی
دا خو هغه چا ته پته یوه چې څنګه دې په پاکستان جوړو
یو سوال دی خپل ولست قوم د خپل خبرونه مخ کې یو ولست دا مې ربانی وکړي چې چا په کور د پاکستان جنډه لګیدلې ډیران ته را غزار کړي
بیا هم سړی مشي بنگلاديش چې کابو شل کاله لکو د داګانو او نارامۍ لک قرار شوه تیرونه د حکومت نړۍ دوه او د صدر اعظم فرار د افغانانو ترمنځ د خواخوږي قهر او د استبداد د انجام په تړاو ګڼ باسونه پارهولې ګڼو افغانانو د بنگلاديش د صدر اعظم مانی او دولتي ودانیو د چور لامل د افغانستان د بربادیو کیسې یاد کړي او دغه چور چپاولې په تیر شل کلن ثبات اقتصادي پرمختګ او پر یو مرکزی حکومت د بنگلاديشانو ناشکری بلل دوی حالت د پاکستان په لوړډلو په بریا هم خوشینی خودلی خو نور افغانانو بیا اشاره کړې ده چې د ولس غوښتنو ته پسپکه کتل او د حکومتونو دیکتاتوري همداسې بد انجام لري او په وینا یې چې طالبان هم باید سبق ترې نه واخلي
یعنی دا نشانیان د یو بیداره یو خيار او یو با اقتدام ملکتونو دي چې خپل سرنويش سره ټاکي خپل سرنويش په تړاو فکر کوي او په دې کې لوی درس پروت ده چې ارخلا حکومت که هر څومره هم د ملت لمنځه وي او که هر څومره حکومت په څومره تکلیفونو سختي راغلي وي خو که بیا هم د ملت غوښتنو ته پښتنو ته غوږونه نیسي د ملت هغه اوسله اخر هم ختميږي بیا د اماغه حکومت جرډي ور کمزوري کوي کوم حکومت په راوستلو کې چې ملت برخې اخیستي وي
د افغانستان اوسنی نظام چې ملا هیبت الله د نظام د قدرت پرګدی ناستې د افغانستان د خلکو مشروع حق نه ورکوي او دا د افغانستان د ملت او ملي ارزښتونو باورونو او اعتقادونو پر ضد دی شیخ صاحب دې باید په دو پوي چې دا خاوره تنها او یوازې د نه دی دا ملت ټول تا په ارغمل نیولې د دوی مشروع حق د اسلامي ارزښتونو او د اسلام محدودیت تر سوري لاندې هم نه ورکوي دا سه ورځ مر اوړه چې ملت پر تا قیام وکړي او ته د تشتیدلو ځای هم ونه لري
بنگلاديش چې د هندستان پاکستان چین او امریکا ترمنځ د رقابتونو په نقطه بدل شو تیرونه پکې د حسین واجد په مشرۍ د هند ملاتړي حکومت بشپړ ماتې خوړلې او د پاکستان او چین ملاتړي ډلې پکې بیرته آزادۍ برخمن شوې خو هلته د حکومت نسکورېدو تاوتریخواله د هندوانو وژنې د حسین واجد د پلویانو شکنجه کېدو وژل کېدو او د کورونو سوځونې ترڅنګ د غوی د مالونو او دفترونو د چور کېدو پیښې زیاتې کړې دي هند ته د حسین واجد له تیښتې او استعفا وروسته که څه هم پوځ واګي لاس کې اخیستي او امریکا تمایل د سولې او فعال محمد یونس یې موقت صدر اعظم اعلان کړی خو د چورچا پولو پر هندوانو د تاوتریخوالي پیښو زیاتېدو ترڅنګ په دغه هیواد کې پاکستان پلوه سیاستوالو هم بیرته له اوږده ځنډ وروسته ګوندي دفترونه پرانیستي او پاکستان کې پرېخوښي ښودل شوې د حسین واجد حکومت چې د چین او پاکستان مخالف سیاستونه لرل او ګڼ په جنگي جرمونو کې خکیل پاکستان په لوه سیاستوالي اعدام کړیو ورسته یو کې له امریکا سره هم رانه شوی او پر هند خپل اقتصادي تکیه زیاته کړی و مګر پر لپسې درې ځل ټاکنو غټلو او د مخالفینو ځپلو لامل په وی دیکتاتوري هم بدله شوی ښکاری ده
متاسفانه چې په بنگلاديش کې هغه څه چې پیښ شو ډیر ورتباله له هغه سره لري چې په افغانستان کې پیښو متاسفانه د جرلی یا د مشکل اصلي طرح پاکستان په بنگلاديش کې هم او په افغانستان کې هم تاسو وګورئ په افغانستان کې هم د غازی امان الله خان انزور چې د افغانستان ازادي لنګریزان څخه اخیسته ده دغه مخ توریږي یا مسوګ پختنه هم نه کوي. عین قضیه په بنگلادیش کې شیخ مجیب الرحمن چې بنگلادیش او د دوه خلکو ته ازادي تر لاسه کړه بنسټګر و د بنگلادیش، اما د ځینو مغرضو خلکو د شخصي اهدافو لپاره یا هغه کړی چې بهرنیو استخباراتو لپاره په نحوه کار کوي خپل شناخت او هویت د هغه مجسمه پرزوي او له منځه وړي.
او که څه هم د طالبانو د اوبو او برېښنا وزیر وایي چې د افغانستان په تاریخ کې تر اوسه دومره برېښنا نه و تولید شوې لکه د طالبانو حکومت چې وروستیو دریو کلونو کې تولید کړې ده، خو بل خوا په ګرمو ولایتونو کې د سختې ګرمۍ او د برېښنا د اوږدو پرچاویو له امله ګڼ خلک سیندونو ته د لمبا لپاره ځي چې بیا همدا سیندونه د مرګ او غرقېدو لامل ګرځي. د طالبانو د عام روغتیا وزارت ویان شرافت زمانه مرخیل وایي وروستي یو کال کې 190 هیوادوال مختلف ولایتونو کې اوبو غرق کړي دي، خو د ننګرهار ځایي خلک وایي دا شمیر زیات دي او یوازې له ننګرهار نه تر دې زیات شمیر ځوانان اوبو وړي دي.
د دې اوبو په دې اوبو کې لامبو کول او هغه بیا د هغه ځوان لپاره چې هغه بیخي د لامبو سره عادت نه وي دا بیخی یعنی د خپل ژوند سره لوبي کول دي. ما تیرا جمعه د یو سترګو لیدلې حال دا چې ځالته چکر ته تلو وړه ماشومان مې چکر ته وړي و پارک ته، نو زه خپل انفرادي راښکته شوم د دې درونټې ابشار ته. د ابشار سره ډېرې فشاري اوبه راکوزیږي، په دې فشاري اوبو سره به ځینې ځوانانو ردن راخوشي کوو، بس هغه اوبه خو ډېرې تیزي دي. بیا به یو نیم په دې ګټ وویشته، یو کس مې په خپلو سترګو ولیده چې سر یې ولګېد او بیا ځوانانو ترېنه ورپسې شول او هغه یې راګیر کړ او بیا سر ورته په ټوټو وتړه او ویې وړه نه پوهېږم چې روغتون ته کوم ځای ته ویې وړه. ورپسې دویمه پیښه یعنی تقریبا دوه منټه نه ووتي چې دویمه پیښه داسې وشوه چې هلته یو ګرداب و ګرداب کې یو کس ډوب شو.
بلخوا د سیند په اوبو کې د غرقېدو پیښو د زیاتېدو له امله دم ګړې ننګرهار کې د ځوانانو یوې ډلې په سیندونو کې د لمبا د مخنیوي کمپاین پیل کړی. د دغه کمپاین یو تنظیمونکی ځوان خبیب امیری ازادي راډیو ته وایي په اوبو کې د غرقېدو تر ټولو زیاتې پیښې د ننګرهار د رونټې سیند، بیسودو، د کابل سروبي بند او سیند همداراز ګوشته او کونړ کې شوي، خو د قربانیانو شمیر په ننګرهار کې ډېر شوی دی.
ننګرهار مختلف ساحو کې کونړ سیند مختلف سیمو کې دا کمپین موږ تر څه پیل کړ. په هغه سیمو کې چې ګڼتونه وي د اوبو د وړلو خطر زیات وي هغه ساحو کې موږ بینرونه ولګول، بروشرې او خلکو ته مو عامه پوهاوی ورکړ چې دغه سیند کې ملامبی سیم وژنی لکن ګرمي نه وژني.
دغه ډول کمپاینونو ته پراختیا ورکول دي چې مثلا دا کمپاین وغځېږي رسنیو ته ولاړ شي، تلویزیونو کې برنامې ورته جوړې شي، د عامه پوهاوي په رادیوګانو کې برنامې جوړې شي، همدارنګه د ممبر کې علما کرامو لخوا په دغه موضوع بحث وشي چې دا کار یو خطر لري او دا کار باید ونه شي. علاوه له دې په هغه ځایونو کې چې سیندونه زیات خطر لري، لمبا پکې ډېر خطرناکه ده، هغه ځایونه مشخص شي او هلته حتی د مخنیوي لپاره اقدامات وشي، شاید سپرین وښودل شي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کسان بیا له اوبو نه لرېوالی ناشونی بولي او په ننګرهار غوندې ګرمو ولایتونو کې د لمبا د کورسونو، ارزانه دولتي لمبا حوزونو زیاتېدو د سیندونو خطرناکو ساحو کې د خوندیتوب لارښوونه او اقداماتو په زیاتولو باندې ټینګار کوي. دوی وایي دا هغه څه دي چې په ننګرهار غوندې ګڼ نفوس او ګرم ښار کې نه دي عملي شوي او تر اوسه هیڅ حکومت په ننګرهار کې د لمبا ځایونو شاوخوا له اوبو نه د خلکو د ژغورنې ټیمونه نه لري. ننګرهار چې ګرمي د اوړي په موسم کې 500 درجو نه هم لوړیږي، برېښنا یې له اوږدې مودې راهیسې په 24 ساعتونو کې ډېره اوږده پارچاوي لري او خلک د ورځې یا ماښام له مخې مجبوریږي سیندونو او کانالونو ته د لمبا لپاره ولاړ شي. او په داسې حال کې چې څو ورځې وروسته به د طالبانو حکومت درې کلن شي، د طالبانو شپږ سوه لوی او وړو نظامي او ملکي مسؤولانو له ملا هبت الله سره د کندهار البدر قلي اردو کې د خپل نظامي ځواک او حکومتوالۍ د ارزونې او اصلاحاتو اړوند درې ورځنۍ ناسته کړې ده. د طالب رسمي سرچینو په وینا په دې غونډه کې د لوړې کچې ځینو طالب وزیرانو موینانو او د دوی استخباراتي چارواکو ګډون کړی او د خپل نظامی ځواک ترڅنګ د ملکی حکومت ولای او تیرو درې کلنو خپل منځي اختلافات او لوړو ژورو په اړه بحثونه او سرګندونې کړي. خدای چې ناست د اسماعیل هانیله تر وروسته شوې ده دا ګنګوسی هم پاره ولیدي چې طالبان د خپل مشرانو د امنیت خوندیتوب په اړه هم اندېښنه کې شوې دي.
دا چې یو غونډه سوې وه په قندار کې مثلا شپږ سوه شاوخوا خلک راټول سوي وو او نوم یې په امنیتي غونډه کې و د تدابیر لپاره داسې ګنګوسې وې. البته دقیق کرام و اسنان نهسته ویل کېږي چې ځینې اختلافات یا ځینې بې اطاعتي د چارواکو منځ کې پیل سوې وه. دغه لپاره غوښتل یې چې اطاعت له مشرانو نه او یووالي دپاره د اتحاد دپاره کار وسي او امنیتي ادارو ته هم سپارښتنه وسوله چې د کومې ګډوډۍ کراځي دغه مخنیوی وسي.
د طالبانو مهمې سرچینې ازادي راډیو ته وایي ملا هیبت الله دغه غونډې ته د طالبانو د دریو ډلو مشران ملا عبدالغنی برادر، سراج الدین حقانی او ملا یعقوب ترڅنګ د استخباراتو چارواکي هم وربللي وو او په ځانګړو ناسو کې ورسره د عوامرو په اطاعت د حکومتي رازونو په خوندیتوب او د مشرانو په امنیت باندې ټینګار کړی دی. د غونډې ته په وینا کې د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ویلي فزیکي او ګرمه جګړه پای ته رسیدلې خو د طالبانو پر وړاندې فکری او سړه تبلیغاتي جګړه لا هم روانه ده تر څو دا ډله په څو ډلګیو باندې وویشي. خو د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست یعقوب مجاهد ویلي چې د مانوي او مادي چمتووالي څخه پرته له خاورې څخه دفاع هم امکان نه لري، بلکې په وینا یې چې دوی باید د مانوي امادګۍ ترڅنګ د اسباب او مادي چمتووالي هم ولري. د غونډې ته د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی ویلي چې مسؤلیتونه باید د دې لامل نشي چې طالبان یو له بل څخه جلا کړي. خو ذبی الله مجاهد د غونډې ته په وینا کې ویلي چې د نظامونو ناکامي د اردو له کړنو سرچینه اخلي، مګر نه دی ویلي چې د دوی په ځواکونو کې څه مشکل راپورته شوی دی.
خو زما په اند دلته ډېر نور مسایل دي چې دا یو نوې اشاره ده. شاید په ډېرو مسایلو باندې دوی بیا کار کتنه وکړي. هغه دا چې مثلا اسماعیل هونیه که په ایران غوندې یو هیواد کې ترور کېږي او له منځه وړل کېږي، په افغانستان کې هم هر څه امکان لري او دا د شک لري خبره نه ده، ځکه چې ایران له هغومره امکاناتو او ټکنالوژۍ سره هیڅ یې ونه شو کړی. افغانستان خواته فضا یې د خلکو په لاس کې ده همدا اوس. نو زه فکر کوم چې شاید په ځینې مسایلو کې د بیا کتنې لپاره دغه کس مشان را غوښتل سوي وي چې په فکر وسي، ځکه دلته غټه ستونزه متاسفانه دا ده که طالب مشران دا ستونزې نه دي زیږولي، خو هغه خلک چې په ټیټو سطحو کې دي خلک متاسفانه د دوو خلکو ترمنځ فاصلې ډېرې زیاتې کړي دي.
او په داسې حال کې چې د پی ټی ایم لخوا د 11 اکتوبر د لوی جرګې رابللو اعلان په کوزه پښتونخوا کې د پښتونستان په نوم د یو جلا هیواد د لرلو بحثونه راپورته کړي، بل خوا له دغه اعلان وروسته د ګڼو ملتپالو مشرانو بیانونه هم بدل شوي دي. د ګیلمن وزیر تر قتل وروسته تر دې دمه د پښتنو ګڼو غونډو کې د پښتونستان بیرغ پورته شوی او د پاتونونو غونډو او پرلتونو لړۍ هم مومندونه دیر ته رسیدلې ده. خو هلته د پښتنو ګڼو مشرانو محمود خان اڅکزي، سردار حسین بابک، ایمل ولی خان او پورستیو کې افراسیاب خټک د دایې ناشونی بللی او د پاکستان د قانون په چوکاټ کې د پښتنو د حقوقو د تامین او پاکستان سره د اوسېدو غوښتنه کړې ده.
این مسئله پاکستان بسیار پیش مطرح بود وقتی که یعنی در 70 سال پیش بعد از ایجاد پاکستان، تاسیس پاکستان، در اون وقت ایش وارا بلند می شد. حالی فکر نمی کنم که چیزی پاکستانی علیحدہ مطرح هست تا جایی که ما می فهمم.
عوامی نیشنل پارٹی اگلے مہینے میں آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گی جس میں پاکستان کے تمام مکتب فکر پارٹیوں کو بلا کے یکجہ کر کے انشاءاللہ یہ دو تین مسائل، ایک پاکستان کا جو وسائلی مسائل ہے، پاکستان کے جمہوری مسائل اور پاکستان میں دہشت گردی کے مسائل.
تر پختونستان خبر کا زمین موقف پہ واضح ہے
خدا سے موقف تھے پختونستان بانے
پختونستان زمین منصور برخان دا
پختونستان څه دی
دا خو باغه چا د پاتې چې څوک وي چې موږ پختونستان جوړو.
بل خو محمود خان اڅکزي چې تازه د عمران خان ګوندیز ائتلاف ته ورګټ شوی دی تیرونه ټینګار کړی چې پاکستان باید په پاوز او نورو ټولو برخو کې پښتنو ته د خپلو هیوادوالو په حیث مسؤلیتونه ورکړي. هغه په ناڅاپي ډول د پی ټی ایم لملاتړ نه هم مخ اړولی او تیرونه یې د علي وزیر د نیول کېدو په تړاو خبریالانو سره له خبرو هم ډډه وکړه.
کیو خاموش کیا وجه ہے؟ کس نے خاموش کرا ہے؟ کس نے کچھ کہا ہے سر؟
آپ کا نیک نمبر کیا
ہے؟ علی وزیر جس طرح مطلب اس کو گرفتار کیا مطلب پمز اسپتال سے ایمرجنسی سے پولیس والے وہاں پہ جس طرح آئے مطلب خاموشی
خو مفتی منیر شاکر چې تیرونه د مخپټ وسلوال لخوا پرده د برید له هڅې وروسته پاکستان لپاره د قربانی ورکولو په بیان ګڼ فعالان غوسه کړي وو. په خپل وضاحت کې ویلي د پښتنو لپاره د غږ پورته کولو لامل ستونزو سره مخ دی او خبره ناسمه اخذ شوې، بلکې د وطن پښتونخوا ده او سر به هم د پښتنو پښتونخوا لپاره ورکي.
منګ کله کله بلور سره ما یو ویډیو کړي من خدا ول نه دا وای چې پښتونخوا زمونږ وطن دی، پښتونخوا زمونږ علاقه ده، پښتونخوا زمونږ خاوره ده. من پاکستان سره ځان په دې خبره نه تړو یوازې من دا ګور چې نن نسل کال مخکې یو نیم سل کال مخکې دا پښتونخوا په افغانستان کې شمار و. دې پښتونخوا ته نن یو نیم سال کال مخکې څه نوم کې خدای کېده؟ افغانستان او د افغانستان سره.
بلخوا په کوزه او بره پښتونخوا کې یو شمېر فعالان وایي د 11 اکتوبر د جرګې ناکامول لپاره په لویه کچه باندې هڅې روانې دي او د یو شمېر مشرانو دا ډول څرګندونې د پښتنو د سترې قومي جرګې د راټولېدو د مخنیوي لپاره کیږي.
یو سوال د خپل ولست قوم د خپل خبرو نه مخکې یو ولست دا مې ربانی وکړي چې چا په کور د پاکستان جنډه لګېدلې ډیران ته راغزاره کوي. چا په دیوال باندې د پاکستان جنډه لګېدلې زب ول دلته چونه واخلم چونه ولا وار کوي نور موږ دا جنډې نه پرېږدو.
اوس هم ټولنیزې شبکې د ټولنیز رسنیو د تیرونې تود بس دا و چې امریکا کې یو بل پاکستانی وګړی په لوړه کچه ترهګریزو پیښو پر ډونالډ ټرمپ وسلوال برید کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. دا له ایمل کاسی، آفیا صدیقی او ابراهیم پراچه وروسته څلورم یا پنځم پاکستانی وګړی دی چې د امریکا په لویو ګټو او د امریکا په وړاندې د ترهګریزو بریدونو د تراهۍ په جرم نیول کیږي. په ټولنیزو رسنیو افغان کارونکو ویلي د ټرمپ راتګ به له دې پیښې وروسته له پاکستان سره د واشنگټن اړیکې لا زیاتې زیانمنې کړي، خو نورو بیا امریکایي ادارې متوجه کړي دي چې دوی باید فکر وکړي چې ولې امریکا کې د سترو بریدونو په تړاو په یوازې پاکستانی وګړي نیول کیږي. برعکس د هغه افغان مهاجر ویډیو بیا له افغان ټولنیزو رسنوالو شاباسي ګټلې چې د پاکستان له دفاع وزیر سره یو ویډیو کې بحث کوي. د پاکستان دفاع وزیر له دغه زلمی افغان غواړي چې پاکستان زندباد ناره وهي، خو هغه ورته ویلي لمړی ته افغانستان زندباد وایا بیا یې زه درته د پاکستان زندباد ناره کوم.
یاري ته پاکستان زندباد کا ناره لگاو افغانستان کا
نارا لگا دے زندہ باد.
آپ پاکستان میں رہتے ہو نا بیٹے، تو پاکستان کا نارا لگاؤ نا.
بل موضوع په کندوز کې دا غو طالب پلوه کلیو د خلکو د شکایت واچي وای د مولوی جلال په نوم یو طالب ځایي مسول دوی ل خپل ودانې او استل غوختل، خو په دې وخت کې چې خزو د مراد په خاطر قران کریم په سلکور رئیسله هغه هم تر غورځول دي. دوی وای طالبان نوې کورونه ړنګول او د قران کریم له غورځېدو وروسته چې خلک غوسه شوي او کوچنی خو ډب شوی دی. طالبانو پرې ډزې کړي دي چې درې ته نام وګړي پکې وشتل شوي. په ټولنیزو رسنیو توندې نیوکې شوي دي چې طالبان د خپلو پلویانو او هغه ولس خاطر هم نه کوي چې یو وخت دوی ته پناه ورکول. دغه راز فعالان ویلي د قران کریم به حرمتي ورته په هغه رژیم کې د حیرانتیا وړ ده چې په خپله د قران کریم د اعلان خبره کوي.
شکل سو بارے اول چې بل از مش په کار به کار نه لري مش رايونه چې پکو اما چې پکې نو زما پکو نه کې علاقه خیر در کیراله موبایل موبایل کو سی تراله شو کو سی تراله صاحب لو در ترلاند کی د ته سیاست را و وته لې چې خپل بصراوی کې ناس دی حتی قران و ته نوش حتی دا غوا سیاست چې په پوری ولا د قران ذکر ته ولاند نو دته کدته خلکو یو تشنت کړي یا خوشک کړي یا جنجال کړي په ممرت کې د سره نه کړي په ممرت کې د قران یو
د د ټولنیزو رسنیو بل ګرمه موضوع د کرکټ په ملي لوبغاړي احسان جنت د بندیزونو د لګیدلو وچه خلکو په کرکټ کې د فساد د مخنیوي لپاره کلکې غوښتنې پکې کړې دي. د کرکټ بورډ کره سرچینو ازادي راډیو ته د نوم نه خودل په شرط ویلي دوه نور لوبغاړي هم چې د کابل پریمیر لیګ کې میچ فکسینګ یا د پیسو لپاره د غوره نه لوبیدنې ډیلونه کړي وو قضیه تر پلټنې لاندې دي او بندیزونو سره به مخ شي. بلخوا د کابل پریمیر لیګ مشر عبداللطیف ایوبی ازادي راډیو ته په لیکلو پیغامونو کې ویلي په دغه لیک کې د لوبغاړو د مالی فساد موضوع فردي ده او د لیګ په معیار پورې اړه نه لري بلکې د دوی لاسونه په دې برخه کې سپین دي. د ټولنیزو رسنیو یو بل موضوع د میدان وردګ ولایت په جلریس کې د طالبانو له غوره اخلاقي چلند نه په متاثر کېدو د ایکوادور د یو سیلانی د مسلمانېدو وچې طالبانو فعالانو یې پراخ هرکلی کړی دی. دغه سیلانی چې اندرس نومیږي طالبانو پرې له مسلمانېدو وروسته محمود نومیښی دی او په غاړه کې ورته ګلان اچولي. خو د ټولنیزو رسنیو فعالانو ویلي دا څنګه طالبان دي چې له ښو اخلاقو یې پرله پسې بهرني وګړي متاثره کېږي او مسلمانېږي خو د خپل هیواد 8 میلیونه وګړي ترې تر اوسه هیواد پرېښودو ته اړ شوي او لا هم خلک درګرده د افغانستان د پرېښودلو هڅه کوي.
چک پاین او مجاهدین خو الحمدلله بسیار هر جایکه از مجاهدین بسیار اگر رویه نیک میکنه قدیم مردم بسیار رفتار خوب میکنه. اینکه یه مجاهد موتر بوده قدیم رویه نیک مجاهدین اگر دیده بیدی از موترهان گفته مطا میشیم قد اسیا میرم باز اینجا آمدن در قماندانی در اینجا که آمد این در اینجا آمد گفت که یادر مجاهدین برای ما بسیار رویه خوب کده ما از مجاهدین بسیار رضایت داریم ما میخواییم که در اسلام مشرف شیم.
دلتا الحمدلله دلتا دا کلمه د شهادت ورو خود رسوله او په 15 وخت المانزه کې په جمع کې دای حاضر و او دته د او د طریقه د غسل طریقه او د کلمی اجمالی معنا او تفصیلی معنا په دې باندې دته معلومات ورکړل شو.
تیرونه غالبا د بادغیس ولایت د طالبانو د هغه ویډیو خپرېدو هم تون بحثونه جوړ کړی و چې په کې لیدل کېږي ځایی طالبان د یو دفتر په دیره کې سر راټول شوي دي او ایرانی سندره په ګډه زمزمه کوي. فعالانو ویلي موسیقي که طالبانو په افغانستان کې حرامه ګرځولې نو بیا ولې د دوی د خپلو کسانو د موسیقي پرله پسې ویډیوګانې خپرېږي او دوی د خپلو پوستو ترڅنګ حتی دفترونه د بنډارونو په ډیرو باندې بدل کړي دي. او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالب خبرې بیا دی چې ټي ټي پی اعلان کړي چې څه موده وړاندې په باجوړ کې د پاکستاني ځواکونو لخوا په وسمه څکې ژوندې خښ شوي طالبان له 8 څلوېښت ساعته بند پاتې کېدو وروسته بیرته ژغورلي دي. ټي ټي پی د دغو دوه جنګیالیو ویډیوي مرکه هم په دوه قسطونو کې خپره کړي او روښانه کړي ده چې دغه دوه جنګیالي په معجزاتي ډول له یوې وسمه نه بلې ته وتلي او ژوندي ژغورل شوي دي. دغو طالب جنګیالی ویلي پاکستانی ځواکونو ورپسې کرینونه راوستي وو او د دوی ورسره نښته هم کړې ده خو د تسلیمۍ نه ورکولو له امله یې په هغه سمڅه کې ګرنیټونه ورواچول او خاوره یې پرې واړوله چې دوی پکې پټ شوي وو. یوه اونۍ وړاندې پاکستاني ټولنیزو شبکو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پاکستاني ملیشې په باجوړ کې د طالبانو په دوه محاصره شویو جنګیالیو د کرینونو په مرسته خاورې اړي. ټي ټي پی هغه مهال وویل د دغو جنګیالیو د ژوندي ښخولو غچ به واخلي او بشري فعالانو هم دا کار غندلو. او بل جالب خبر هم درته لرم چې د مصر د تورزنۍ اتلی ندا حافظ اعلان کړی دی چې د سکال اولمپیک سیالیو کې د سرو زرو مډال په داسې حال کې وګټه چې د 2 میاشتو ماشوم یې هم په ګېډه. ندا حافظ چې 26 کلنه ده په ګېډه ماشوم یې د نړۍ تر ټولو کوچنی انسان شو چې اولمپیکي سیالیو کې ونډه حساب شو. اغلی ندا حافظ په خپل انستګرام لیکلی د تورزنې د سرو زرو د مډال ګټل لپاره په رنګ کې لمس سره مقابل لوري ته ولاړ یو لوبغاړی نه دی جنگیدل بلکې موږ درې کسانو چې د اولمپیک د سرو زرو مډال لپاره مو په خپل منځ کې سیالي وکړه. هغه ویلي ځکه یې خپل په ګېډه ماشوم سره سیالیو کې ګډون وکړ چې نړۍ ته را روان ماشوم یې په فزیکي او عاطفي لحاظ له سختو او لویو مبارزو سره آشنا شي. او د چین د ملکی اړیکو نړیوال پونتون بیا په لومړي ځل یو حیرانوونکی اقدام کې د واده کورنۍ ژوند د اولادونو د راوړنې او روزنې پونځي جوړ کړی دی. په دغه پونتون کې به تر 4 کلنۍ زده کړې وروسته فارغانو ته د واده لیسانس سند ورکول کیږي. د یاد پونتون چارواک ویلی د واده د خدمتونو مدیریت په دې پونځي کې به د سږ کال سپتمبر نه د محصلینو جذب او سنفونه پیل شي او هدف یې ترې دا دی چې ځوانانو کې د واده کولو او د ماشومانو د زیږون فرهنګ لوړ کړي. دغه مسلکي فارغان به بیا ټولنې ته استول کېږي چې د چین ځوانان له بې واده ژوند تیرولو څخه د واده ژوند ته وهڅوي او له دوی سره د کورنیو په جوړولو او اولادونو په پیدا کولو کې مشورې شریکې کړي. د پونځي تب په لومړی کال کې د 12 ولایتونو او 10 ځکهونکو جذب شي. خو د چین په ټولنیزه میډیا ویبو کې بیا چینایي ځوانانو د دغه پونځي د ایجاد غندنه کړې او ټینګار کړی چې د ټولنې د نبض بدلولو لپاره دا ډول هڅې ناکامې دي او نه باید چینایي ځوانان پکې برخه واخلي. نو په همدې سره د نن ورځ عمران غاړم هر اونۍ د ازادۍ لپاره او څپو له سید شینواري سره د پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړې ومورځ درسره مهیلو.